په افغانستان کې شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سلی وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ چې مشرانو جرګې د کانکور د کمیټې د لغوه کېدو، د کانکور د نتایجو د عدلي تعقیب او په دې برخه کې د یوې ملي او اکاډمیکي کمیټې د جوړېدو فیصله وکړه. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. اوس له اجملن څخه خبرونه اورئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دې وزارت په بیلابیلو څلور دېرش مهمو پوستونو یا څوکیو کې بدلون نه راوستي. د افغانستان د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور کمیټه باید لغوه شي، او د عراق د جنوبي ښار بصرې په څنډه کې وي موټری بمی چاودنې لږ تر لږه نه کسان وژلي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دې وزارت په بیلابیلو څلور دېرش مهمو څوکیو کې بدلون نه راوستي. د مالی وزارت ویان وحید الله توحیدی د یک شنبه په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پوستونو کې د عوایدو او ګمرکاتو د مرستیال څوکۍ هم شامل ده.
د ګمرکاتو د عمومي ریاست پوزیشن دی، د عوایدو عمومي ریاست، د املاکو پوست دی، همدارنګه د نور مستوفیتونو پوزیشنونه دي. دا د بدل شوي دي، دا چې څوک یا کوم رئیس په کور کې نیول شوی یا بل چېرته په کوم ځای کې هغې ته بېرته دنده ورسپارل کېږي، دا به تاسو ته په بله خبرنامه کې تاسو ته پخلی وو.
د مالی وزارت چارواکي وایي چې په دغو کسانو کې ځینې بیخي له دندو ګوښه شوي او ځینې نور یې په نورو ځایونو کې په دندو ټاکل شوي. تر دې پخوا د سوداګرو او عوامو خلکو شکایتونه کړي چې په ګمرکونو کې اداري فساد دوی له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور کمیټه باید لغوه شي. دغه پریکړه نن د مشرانو د جرګې په عمومي غونډه کې وشوه چې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید هم وربلل شوی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې دا کمیټه باید لغوه شي. مشرانو جرګې همداراز ټینګار وکړ چې هغه کسان باید عدلي تعقیب شي چې د 1991 کال د کانکور ازموینو کې په درغلیو کې لاس درلود. د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي چې د کابل بانک ته ځانګړې محکمې فیصله ناسمه ده. د دې ادارې رئیس دار کوکاس نن یوې خبري غونډې ته وویل په هغه پریکړې سره چې ځانګړې محکمې کړې له کابل بانک څخه وستل شوې پیسې بیرته نشي راګرځول کېدی. د کابل بانک ځانګړې محکمې دوه اونۍ مخکې د دې بانک رئیس او مرستیال هر یو خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود په 5 کلونو بند او یو اندازه نقدي جریمې محکوم کړل. بلخوا لوی څارنوالي هم دغه کسانو ته دا سزا کمه بولي او وایي چې ډېر زر به د کابل بانک دوسیه د استیناف محکمې ته وړاندې کړي. د دولت لزګونه وسلوال مخالفین په بغلان ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي. د بغلان ولایت د امنیت رئیس بریج جنرال عبدالحفیظ کریمین خبري اعلان تویل 15 چې ځانونه یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلویان بلل له خپلو وسلو سره یو ځای د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې دولت ته تسلیم شول. د پاکستان ملکی حکومت د دې هیواد په تاریخ کې لومړنی حکومت شو چې خپل قانوني 15 کلنه دوره بشپړه کړه. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د حکومت ناکامۍ ومنلې، خو په دې سربېره ویل چې د حکومت د قانوني دورې پوره کول په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ بریا ده.
یې درست ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ہم دودھ
د وای دا سمدا چې موږ په تیرو 15 کلونو کې ونتوانې د په هیواد کې د شاتو او شیدو ویالي روانې کړو، خو موږ هڅه وکړه چې هغه شمیر ستونزې قابو کړو چې موږ ته په میراث پاتې دي. ورسته له هغه چې په 1940 کال کې پاکستان خپلواکي ترلاسه کړه، د دې هیواد پوز تقریبا د دې مودې په نمایي کې پر پاکستان واک چلولی او درې ځلې یې پوځي کودتاګانې کړې دي. د عراق د جنوبي ښار بصرې په څنډه کې وي موټری بمی چاودنې لږ تر لږه نه کسان وژلي. د بصرې د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مشر علي المالکي ویلي چې د بس په یو تمځای کې د یک شنبه د ورځې دا چاودنه د بصرې په مرکز کې لې وي بلې چاودنې څخه چې مرګ ژوبلې نه لرله لږ وروسته وشوه. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو په دې هیواد کې په القاعده شبکې پورې تړلې وسلوال پر ملکي خلکو، امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو بریدونه کوي څو پر حکومت د خلکو باور راکم کړي. له بلې خوا د القاعده سره یوې تړلې ډلې ویلي دي چې دوی د پنج شنبې په ورځ د بغداد په زرغونه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي بمی چاودنې کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي وو. د عراق د اسلامي دولت په نوم دې ډلې ویلي چې د تېرې اونۍ دا برید د هغه سنی ښځو انتقام و چې دوی په وینا د شیعه مسلمانانو په مشرۍ د حکومت لخوا په زندانونو کې اچول شوي دي. د پنج شنبه په غرمه د عراق په پایتخت بغداد کې په دې بریدونو کې تری بمی چاودنې وشو. د پولیسو جامه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې هدف یې د ښار په مرکز کې د عدلي وزارت و. د البانیا حکومت د ایران د اپوزیسیون د ډلې هغه 211 خړو ته د سیاسي پناه ورکولو وړاندیز کړی چې دا مهال د عراق پایتخت بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یوې پخوانۍ پوځي اډې کې اوسیږي. که څه هم د ایران د اپوزیسیون د ډلې ویاند ویلي د مجاهدین خلق په نوم دا ډله ممکن دا وړاندیز قبول نه کړي. د ایران د مقاومت د ملي شورا څخه شاهین قبادي ویلي د دې ډلې یوې وړې برخې ته د پناه ورکولو وړاندیز ورته د منلو وړ نه دی. د چین نو مشرانو ژمنه کړې چې د دې هېواد د هوا ککړتیا به راکمه کړي او د غذایي مسؤلیت په برخه کې به شته ستونزې له منځه یوسي. د چین صدر اعظم لی کیکینګ د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل موږ به د چین د اقتصادي پرمختیا طرحه نوي کړو څو خلکو ته پاکه هوا د څښلو پاکې اوبه او مسون خواړه برابر شي. لی د یکشنبې په ورځ په بیجینګ کې د چین د خلکو د ملي کانګرس اختتامیه غونډې ته وینا کوله. د چین د خلکو ملي کانګرس د واکمن کمونیست ګوند مشر شي جینګ پینګ د پنځشنبې په ورځ د نړۍ د ګڼ نفوس هېواد د دولت مشر وټاکه.
په افغانستان کې د مازدیګر 6:00 او 6:00 شوې. مشرانو جرګې د کانکور د نتایجو په اعتراض نن فیصله وکړه.
کمیټه د کانکور د لغوه شي او ملي کمیټه د جوړه شي.
د کابل پانتون او د ایران د خراسان پانتون ترمنځ یو تړون لاسلیک سو چې د کابل پانتون د ژورنالیزم په برخه کې به همکاري کوي. خو کارپوهان څه وایي؟
ایران په تیرو 11 کلونو کې هڅه کړې ده چې په مطبوعاتي ډګر کې د افغانستان خاوره یا د افغانستان ډیپلوماټیک مراکز د خپلو تبلیغاتو لپاره وکاروي.
په غزنی کې د څلورو کسانو مړی پیدا شوی دی. یو شمیر افغانی صنعتکارانی وایي چې په هیواد کې لاسي صنایعو ته بازار نسته. د پاکستان حکومت خپل 15 کلنه دوره بشپړه کړه. د چین نیو ولسمشر خپل ولس ته د پرمختګ نوې ژمنې ورکړې. په دې خبري مجله کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. مشرانو جرګې د کانکور د کمیټې د لغوه کېدو د کانکور د نتایجو د عدلي تعقیب په دې برخه کې د یوې ملي او اکاډمیکي کمیټې د جوړېدو پریکړه وکړه. د جرګې په همدې هدف د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید خپلې استجوابیه غونډې ته هم ورغوښتی و. بل لوري ته ولسي جرګې هم د کانکور د نتایجو د څېړلو ژمنه کړې ده. تفصیل له کابله د اسدالله الدین پارلېژلې رپورټ کې.
د کانکور د نتایجو په اړه له پرله پسې شکایتونو وروسته مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور کمیټه د لغوه شي. مشرانو جرګې دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د لوړو زده کړو د وزیر په خبرو یې قناعت حاصل نشو. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د یکشنبې په ورځ د سناتورانو هر ډول پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه وویل، خو مشرانو جرګې د کانکور د نتایجو د عدلي تعقیب او د کانکور د ملي کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جنبندۍ په توګه درېو مسایلو ته اشاره وکړه او وروسته د رایو په اکثریت تصویب شول.
ټول سناتور صاحبانو په خبرو کې تقریبا د اکثریت په خبرو کې دا و چې تکراری نشي چې کمیټه د کانکور د لغوه شي او ملي کمیټه د جوړه شي. امو کم نتیجې کانکور کې امثال بودن. دوستای عزیزم چې در ولایت کې شکایت دارن او خود وزیر صاحب او رهبری وزارت از دې شکایت دارن به خاطر قناعت مردم تعقیب عدلی شون.
د کانکور د نتایجو له اعلانېدو وروسته د 12مو ټولګیو سلګونه فارغینو مظاهره وکړه او ادعا یې کوله چې په دې ازموینه کې درغلي شوې ده. خو د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید دغه ادعاوې رد کړې او وی ویل چې د کانکور د ازموینې بهیر په شفاف ډول ترسره شوی دی. ښاغلی عبید وایي دوی خپلو ظرفیتونو ته په کتو د 12مو ټولګیو فارغین په هنتونونو ته جذب کړي او نور زده کوونکي بې نتیجې یا ناکام پاتې شوي دي.
که زموږ ظرفیت ته وکتل شي نو د 1,23,000 فارغینو جذب په ټوله نړۍ کې امکان نه لري. دولتي پوهنتونونه هم دومره ظرفیت نه لري. درې کاله وړاندې موږ 3,000 فارغین پوهنتونونو ته جذبول، نو اوس دا امکان نه لري چې موږ وایو موږ ټول فارغین جذبو.
ولسی جرګې هم د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر خپل غونډې ته ورغوښتی و او د کانکور د بهیر په اړه یې شدید انتقادونه پرې وکړل. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په کانکور ازموینه کې د ناامنه ولایتونو د زده کوونکو ګډون ډیر و، خو د ملي شورا غړي وایي چې د جنګ ځپلو ولایتونو زده کوونکي ډیر کم بریالي شوي دي. د 1491 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12مو ټولګیو نږدې 1,15,000 فارغینو ګډون کړی و، خو له دې ډلې څخه یوازې 45,000 بریالي شول.
که مشرانو جرګې د کانکور پر نتایجو اعتراض څرګند کړی. د کابل پوهنتون او د ایران د خراسان پوهنتون ترمنځ د یو تړون لاسلیک سو چې له مخې به ایران د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي سره د ماسټری او ډاکټرا په برخه کې همکاري کوي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مسؤلین وایي چې ایرانی استادان به افغان استادان په دغو برخو کې په کابل کې وروزي. جزئیات له مسوم میوند څخه اوري.
که څه هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي او د ایران د خراسان د ژورنالیزم پوهنځي ترمنځ دغه تړون لاسلیک سو، خو بشپړ جزئیات خبري اعلان ته ورنه کړل سول. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس وحید غروال د یکشنبه پورز د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته خبري اعلان وکړ چې د دې تړون پر جزئیات لا روښانه نه دي او کار پر کیږي. ښاغلی غروال ویل ایران د 15 کلونو لپاره د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي سره د ماسټری او دکترا په برخه کې همکاري کوي او ایرانی استادان به کابل ترازی او افغان استادان بروزیم.
امروز موفق به این شدیم که یک تفاهم نامه ایره و امضا برسانیم.
نن پر دی بریالی شو چې یو تړون لاسلیک کړو. اوس مهال موږ مسائل دی تړون په ډول مطرح کړي او په دې معنی چې د ایران د ژورنالیزم پوهنځي به د 15 کلونو لپاره د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي سره د ماسترۍ او دکترا په برخه کې همکاري کوي. ایرانی استادان بدل تر بلل کیږي او دغه پروګرامونه به مخ ته وړي.
مهاره به پیش میبرند.
خو معلومه نه ده چې دغه پروګرام به کله پیلېږي. ایرانی استادان به څه وخت کابل پوهنتون ترازی؟ د دې تړون لګښت څو دی او څوک یې ورکوي؟ ایران په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره په کلتوري او علمي برخو کې همکاري ته ډېر پاملرنه کړې، خو ځینې کتونکي دغه همکاري تر شک په سترګه ګوري. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې ایران هڅه کوي د مذهب او کلتور لارې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د دغه پوهان له ډلې ډاکټر توپان وزیری په تیرو لس کلونو کې په افغانستان کې د ایران سیاستونو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې ایران غواړي بیا هم په مطبوعاتي ډګر کې خپل نفوذ لا پراخ کړي.
لپاره زهر دی او ایران په تیرو یولس کلونو کې هڅه کړې ده چې په مطبوعاتي ډګر کې د افغانستان خاوره یا د افغانستان ډیپلوماټیک مراکز د خپل تبلیغات لپاره وکاروي. دوی هڅه کوي چې په هغه مراکز کې چې هغه رسنۍ دي او هغه ژورنالیستان دي او د هغوی ږغ د نړۍ تر هر ګوټه پورې رسیږي، کوشش کوي چې په دې کې نفوذ وکړي او د دې لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې فشار راوړي. دوی اوس هم عملا په دغو اړخونو کې پراخه سرمایه ګذاري کړې ده.
په راپورونو کې تر دې پخوا هم داسې اندېښنې شول سوي چې ایران غواړي په افغانستان کې ځون خاصو کړیو ته کار وکړي او د دې هیواد ملي ګټو ته زیان ورسوي. خو په عین حال کې افغان حکومت تل ایران خپل دوست هیواد بللی او په بیلابیلو برخو کې د نیکو اړیکو تم ورڅخه کړی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څېړنې ګډه کمیټه د کابل بانک د بحران د ځنګړې محکمې پریکړه ناسمه بولي. د دې کمیټې مسؤلینو د یکشنبه پر ورځ د کابل بانک د بحران په اړه د څېړنیز راپور د خبرولو پر وخت ویل ځنګړې محکمې تورونو کسانو ته د لوی څارنوالۍ له اتهام پاڼې سره سمه سزا نه ده ورکړې. جزئیات له مسوم میوند څخه اوري.
ل اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډه او خپلواکه کمیټه د کابل بانک په اړه د ځنګړې محکمې پر وروستي پریکړې انتقاد کوي او د دې بانک په پیښه کې تورنو کسانو ته د سخت سزا غوښتونکې ده. د کابل بانک د بحران په اړه ځنګړې محکمې د کابل بانک په خوانی رئیس او مرستیال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی په 15 کلبان او 99 کسان یې له شپږ میاشتو تر څلورو کلونو په بند محکوم کړل. د دې کمیټې رئیس درګو کاس د یکشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د ځنګړې محکمې حکم داسې نه دی چې له بانک څخه ایستل شوی پیسې بیرته په حاصل سي. ځانګړي محکمې یوازې د دوه تورنو کسانو په اړه پریکړه کړې او په 15 کاله باندې محکوم کړي ترڅو پیسې بیرته په لاس راوړي. په دې حکم سره محکمه نشي کولای چې یو ډالر هم بیرته حاصل کړي.
ښاغلی درګو کاس هم درازو وویل چې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال دورونو محمود کرزي او حسین فهیم په ګډون باید له ټولو هغو کسانو پوښتنه وسي چې له کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه پیسې ایستلې وي. د کمیټې تر دې مخکې لسو حکومتي ادارو ته د کابل بانک د بانکي سیستم د غشتلتیا او د دې بانک د وړل څو پیسو د بیرته لاسته راوړلو لپاره اته څلوېښت سپارښتنې کړې وي او دوه میاشتې وخت یې ورکړی و چې ځواب ورکړي. دغه کمیټه وایي تر اوسه ورته د افغانستان بانک او مالیه وزارت په ګډون 15 ادارو ځواب ورکړی دی. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې د ګډې کمیټې مسؤلین وایي د کابل بانک بحران په دې هیواد کې د خپل ډول لومړنی اقتصادي ناورین دی چې محکمې د څېړنو پوره تجربه نه لري. تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د کابل بانک په بحران کې د ښکېلو کسانو په اړه د ځانګړې محکمې حکم ورته د منلو وړ نه دی. د لوی څارنوالي ویان د تیر پنجشنبې پر د ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېر ژر دغه دوسیه د استیناف محکمې ته وړاندې کوي، خو د کابل بانک د بحران د څېړنې د ځانګړې محکمې رئیس شمسالرحمن شمس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه عادلانه ده.
محکمې ټول اړخونه څېړلي او هغه تورونه چې پر تورنو کسانو وو څېړل شوي دي. محکمې د قانون له مخې عدالت په ښه ډول عملي کړی دی. دا چې تعقیبېږي او که نه، دا په قضا پورې اړه نه لري. قضا خپل حکم ورکوي. د محکمې د حکم د عملي کولو صلاحیت د اجرایه قوې او څارنوالۍ کار دی چې عملي کولی شي او که نه.
له ادارې فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډه کمیټه وایي له کابل بانک څخه د 900 میلیونه ډالرو ایستل سوو پیسو له جملې څخه تر اوسه 110 میلیونه ډالر په نغدي ډول او 190 میلیونه هم د کورونو او ځایونو د خرڅولو له لارې حاصل شوي. خو دغه کمیټه ټینګار کوي چې باید د دې بانک ټولې پیسې بیرته واخیستل سي او تورونو کسانو ته له قانون سره سمه جزا ورکول سي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر افغان ښځینه صنعتکاران وایي چې په هیواد کې لاسي صنایع تود بازار نه لري. دغو صنعتکارو ښځو د یکشمې په ورځ د نوي کال لپاره د یوه نندرتون په پرانیستلو سره له حکومت څخه وغوښتل چې لاسي صنایعو ته یې د بازار موندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نور حال د جمیلې ظریف پر پورت کې.
لاسي صنایع چې د افغانستان له قدیمي صنایعو څخه دي، خو ښځینه صنعتکاران یې شکایت کوي چې په دې وروستیو کې بازار سوړ شوی دی. د لاسي صنایعو یو شمېر صنعتکاران وایي چې په خپل کار کې ډېر زحمت تیروي، خو بازار یې دومره تود نه دی. یو شمېر ښځینه صنعتکارانو د یکشنبې په ورځ د لاسي صنایعو په نندرتون کې ازادي راډیو سره په مرکه کې له حکومت نه وغوښتل چې د دوی صنایعو ته د بازار موندلو په برخه کې دوی سره مرسته وکړي.
موږ د بازار په برخه کې ډېره ستونزه لرو. یوازې د ښځو چارو وزارت په کال کې یو ځل زموږ صنایعو لپاره نندرتون جوړوي. نور څوک مو غم نه خوري. ټول مالونه مو هم داسې پاتې دي. هر کال بدلونه ناراضي بیا نو دا ټول شیان په موږ تاوانېږي. زموږ مالونه په دایمي توګه یو بازار نه لري چې موږ هلته لاړ شو خپل مالونه خرڅ کړو. یوازې دې ته په تمه یو چې کله به یو نندرتون جوړېږي. مالونه مو ټول په کور کې وي. که کوم نندرتون جوړ شي ورځو، که نه نو په کور کې یو.
دغه نندرتون چې د کابل په خزینه بخ کې د ښځو وزارت لخوا د نوي کال لپاره د ښځو لاسي صنایعو په خاطر جوړ شوی و، د شاوخوا شپېتو ښځو لاسي صنایع په کې نندارې ته ایښودل شوي و. ځینې وایي چې ډېر کله له هېواده بهر هم د ښځو د لاسي صنایعو لپاره نندارتونونه جوړېږي، خو په هغو کې هم ډېرو کمو ښځو ته د ګډون حق ورکول کېږي. د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د ښځو لاسي صنایعو ته د بازار موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر هم چې دغه نندرتون ته راغلی و، وویل چې ښځې هم باید ډېره هڅه وکړي څو داسې شیان جوړ کړي چې ډېره اخیستونکي پیدا کړي.
موږ په دوو برخو کې دوی سره مرسته کولی شو. یو د دوی د ظرفیتونو لوړول دي چې مخکې لږ کار ورباندې شوی، خو راتلونکي کې غواړو چې ډېر کار ورباندې وکړو. بل په هېواد کې دننه او بهر د نندرتونونو په جوړولو کې استور سره کولای شو. موږ غواړو په راتلونکي کال کې دوی ته په هیواد کې د ننه او له هیواده بهر یو دایمي نندرتون جوړ کړو، او له هغو ښځو چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي غواړو چې د خپل کار کیفیت لږ لوړ کړي. تر څو چې د دوی کارونه استاندارد نه وي، موږ نشو کولای د بازار موندلو په برخه کې مرسته ورسره وکړو.
افغان میرمنې د دې ترڅنګ چې په ځینو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کوي، ځینې بیا په خپلو کورونو کې د لاسي صنایعو په جوړولو بوخت دي. دوی وایي چې د دې صنایعو په جوړولو سره غواړي خپل او د خپلې کورنۍ اقتصاد تقویه کړي.
د پټې خولې فریاد.
ولی د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنې کې تر پښو لاندې کیږي.
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد.
په نوې لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي.
د غزنی چرواکی وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې د څلورو تنو جسدونه موندلي، خو تر اوسه پیژندل نه دي چې څوک دي او چا به وژلي وي. سید شاه سقیم ورباندې رپورټ لري.
د څلورو تنو دغه جسدونه چې عامې جامې په تندې تېره شپه ناوخته غزني ښار ته څیرمه په زرګرو سیمه کې موندل شوې او د غزني ملکي روغتون ته لیږدول شوې دي. تر اوسه پورې نه چارواکیو مړي پېژندلي او نه هم ورسره داسې سند پیدا شوی دی چې ډاکټران یې ورباندې وپېژني. د غزني د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې د دوی روغتون ته درې جسدونه ور وړل شوي دي. دی وایي درې واړه په مرمیو ویشتل شوي دي. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون بیا د مندلو شویو مړو شمیر څلور ښیي او وایي چې د هیواد د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ښکاري. سباون وایي تر اوسه دا هم نه ده ورته معلومه شوې چې چا به وژلي وي. څو میاشتې وړاندې هم وسلوالو همدې سیمې ته څیرمه 15 تنه مزدوران له موټره کته کړي او وژلي یې وو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادي راډیو.
د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې د دې وزارت په بیلابیلو څلور دیرشو مهمو پوستونو کې تغیرات راوستلی دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې په دغو پوستونو کې د عوایدو او ګمرکاتو د مرستیال چوکۍ هم شامله ده. په دې اړه سهارنۍ خبري مجله کې وروستي معلومات ترکوو. د پاکستان ملکی حکومت د پاکستان په تاریخ کې لمړنۍ ولسی حکومت دی چې خپل 15 کلنه دوره یې بشپړه کړه. د پاکستان پوځ د خپلواکۍ له اخیستلو راهیسې درې وارې کودتاوې کړي او نږدې نیمه دوره حکومت یې هم کړی دی. تفصیل له فرح هیواد څخه اوري.
راجا پرویز اشرف تېره شپه خلکو ته د تلویزیوني وینا په ترڅ کې د خپل حکومت ځینې نیمګړتیاوې ناکامۍ ومنلې، خو زیاته یې کړې چې د حکومت د 15 کلنۍ دورې بشپړول له پلان سره سم یو بل ملکی حکومت ته د واک سپارل په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د بریا څرګندونه کوي. د پاکستان ملکی دیموکرات حکومت د خپل واک په دوره کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ و، لکه د اسلامي سخت دریځو وسلوال لخوا فرقي وژونکي حملې، د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو فعالیتونه، طبي پیښې او د برښنا لږوالې لوی ستونزې وې. ښاغلی اشرف په تلویزیوني وینا کې وویل
یې درسته ده که گذشته 5 سالو کې دوران
دا رښتیا ده چې موږ په تیرو 15 کلونو کې ونه کړی شوی چې په خپل هیواد کې د شیدو او شاتو رودونه وبهو، خو موږ هڅه وکړه چې د افغاني حکومت څخه په میراث را پاتې شوی ستونزې لږ کړو. موږ د دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره له ټولو امکاناتو او منابعو څخه کار واخیست. د الله په فضل اوس په دغه هیواد کې دیموکراسي دومره واکمنه ده چې په آینده کې هیڅوک د لنګیدو جرأت نشي کولای.
د پاکستان حکومت په خپل 15 کلنۍ دوره کې علاوه پر کورنۍ ستونزو له امریکا سره هم جدي ستونزې درلودلې. په تیر بیا وروسته له هغه چې په 2011 میلادي کال اسامه بن لادن د ځانګړو امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل سو. اسامه بن لادن په ایبچ آباد کې د پاکستان یوې مهمې پوځي اډې ته نږدې اوسېده. پر دې حکومت انتقاد وشو او یې نکړه سوی په دغه هیواد کې د پراخ اداري فساد، اقتصادي رکود او مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ستونزو په وړاندې اقدام وکړي. خراج پرویز اشرف وویل د هیواد ډېر ستونزې د جنرال پرویز مشرف له پوځي حکومت څخه په میراث ورپاته وي. ښاغلی اشرف د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمېر بریاو ته اشاره وکړه. نوموړي د سیال هیواد هند په شمول له افغانستان، ایران او چین سره د پاکستان د اړیکو په اړه څرګندونه وکړه. هغه زیاته کړه،
هم نه اس خطه میں امن اور تجارت کے فروغ کے لیے
د دې لپاره چې په سیمه کې سوله او سوداګرۍ پیاوړې شي، موږ افغانستان او هند د دوستۍ لاس وروغځو څو په دغه سیمه کې غښتلي اړیکې دایمي سوله او پرمختیا یقیني شي. پر چین سربیره موږ له روسیې سره هم خپلې اړیکې پراخې کړې. له چین سره مو د ګوادر د بندر موافقه نامه لاسلیک کړه. موږ د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانستی. د پاکستان د انرژي د اړتیا د پوره کېدو لپاره په دې وروستیو کې جمهور رئیس له ایران سره د ګازو د نلیکې افتتاح وکړه.
د قانوني مودیل پر کول سره سم تیر نیمه شپه د دې هیواد پارلمان منحل سو. د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو پورې به یو سرپرست حکومت د هیواد چارې پر مخ بیایي. ټاکل شوی عمومي انتخابات به په راتلونکو نیوي ورځو کې وسی.
تازه معلومات وایي چې پاکستاني سیاستوالو نن د موقت حکومت د جوړولو په اړه پراخ بحثونه وکړل تر څو د هیواد چارې تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو پورې چې ټاکل سوې ده په مې میاشت کې ترسره سي مخته یوسي. د پاکستان د پیپلز ګوند په مشرۍ ملکي حکومت په خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړه او تېره شپه پارلمان منحل سو. د پیپلز ګوند ویاند قمر زمان ویل چې موږ هڅه کوو چې د یوه موقت حکومت پر جوړولو اصلاح وکړو. د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدراعظم او د اپوزیسیون مشر 3 ورځې وخت لري چې د موقت حکومت لپاره بل نوې مشر وټاکي. د بلوچستان لوی سرنوال واسي ترين 13 ورځې مخکې په ډیرا اسماعیل خان کې د وسلوالو کسان لخوا تشتول سوی و. واسي ترين بیګاش په د وسلوالو لمنګل خوشی سوی او نن سهار په سپیدو کې ژوب سیمه ته رسیدلی دی. د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل ورسره مرکه کړی ده.
تاسو چې د رو په لار اسلام آباد ته تللاست که په لنډ ډول دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې تاسو دا پېښه تر اوسه تاسو څوک په لاره کې ودرېدل او تاسو چیرې بوتللاست؟
ما د دې چې په اوږد تاریخ زه تللم اسلام آباد له ښارونو په سپین کول کې کېسه کېدلی په تېرو تاریخ نو له کوټې راووتلم 5 بجې لګبګ زو کړه ورسېدلم. د رو بس په بای پاس ولاړم بلوچستان نورکراسکي د هغه سنګر چک پوسټ نورکراسکي چې مې ورته لګیا نو دا بل دا نفر والا کینټری وکړه. دا نفر والا چې موته له مخکې چې لاړم د دې ته نامه مې رسېدلې دا په غوړي کې چې یو کوچنی بازار دی دغه بازار تیر فلم چې مخکې په څومره دی یو د څه ونه نو ته له په دایک څلور کسان ته ودرېدل نو 200 کراشنکو په 200 ټیکټ ته چې په فارنګ یې مخه مخروط کړه نو چې ته وځه ته وایې چې څلور والا په دغه ټکا کنټرول او دغه چې هغه وایي کول کلاشکو فل څلور کسانو دا د مینیمم داړي ودرېدل سترګې راوته یې وو کله دا راتل
مہربانی سمایزو د سیمه مشرانو په دې کې رول ولو با او سیاسي ګوندونو او خپل د وکیلانو چې کوم احتجاج وو
زهره د وکیلانو خو احتجاج دا کله سره دی وکیل سره سره چې ما ته کوم رپورت یې په سره سره چې دې څو کازره څو چې نه دي څه نو په تاسو سره خبرې نه چې بنڅوي دي د څه نن بنڅوي دي دا کوم بنڅوي دي مين په څه چمن یم بنڅوي دي نو هغه د باو ګوم خو ما ته خبر نه سیمه خلک وو مشرانو رول پکې ادا کړی.
آیا دا راته ویل چې
د پاکستان د بلوچستان ایالت لوی سرنوال واسي ترين وو چې 13 ورځې مخکې وسلوالو کسانو تشتولې وو او بیګاش په خوشي سوی دی. د چین نوی ولسمشر شي جینګ پینګ ژمنه کړې چې د په مشرتابه حکومت به د چین د ولس لپاره د رنسانس د نوی دورې دراوستلو او د چین د خپل سوسیالیزم د پراختیا لپاره کار کوي. جزئیات له فرشتې جلرزي څخه اوري.
د چین نوی ولسمشر شي جین پینګ نن په پیکینګ کې د چین د خلکو ملي کانګرس ته وویل چې دا هیواد باید خپل 1.3 میلیارد خلکو ته د ښه ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره په هیڅ وجه د خپلو هڅو څخه راضي نشي او په کار کې د یوې زرې په اندازه سستۍ ته اجازه ورنکړي. دا وایي موږ باید په دوامدار ډول د خلکو د بنیادي ګټو د پیژندلو، خوندي کولو، ملاتړ او د ټول هیواد پرمختګ ته غور وکړو او هڅه وکړو چې د دې پرمختګ ګټه په مناسب ډول ټولو خلکو ته ورسیږي. موږ به د دوامدارو ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو پر اساس د ګډ ثبات په لور حرکت جاری ساتو. نوی جمهور رئیس او پچین کې د حاکم کمونیست ګوند مشر شي جین پینګ په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد هم شدید دریځ څرګند کړ. د ویل موږ په شدت د بیوروکراسۍ، فورمالیزم، انساني حرص او افراط مخالفت کوو او د اداري فساد د منځه وړلو لپاره خپل جدي هڅو ته دوام ورکړو. موږ به د کمونیست ګوند بنیادي سیاسي لارښوونې په پام کې نیسو او د ګوند او د خلکو د ګډ هدف لپاره د مبارزې لوړه کوو. دغه راز د چین نوی صدر اعظم لی کیکیانګ نن په یو جلا غونډه کې خبريالانو ته وویل چې اقتصادي اصلاحاتو ته به په جدیت دوام ورکوي او چین به د زیاتیدونکو اقتصادي ودې په لور حرکت جاری وساتي. د چین حکومت په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د خپل هیواد ناخالص کورنی تولیدات 2 برابر زیات کړي او د دې هیواد د اقتصادي ودې اوسط باید 0.5% وي. چین د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی او تیر کال په دې هیواد کې اقتصادي وده 1.7% ته رسیدلې وه چې په تیرې ولسیزه کې تر ټولو سست پرمختګ څرګندوي. د چین نوی صدر اعظم ویلي چې دا هیواد به د امریکا له متحدو ایالاتو سره چې د چین ستر تجارتي ملګری دی د اړیکو پیاوړي کولو ته متحد پاتې شي. د پیکینګ او واشنگتن نوابط په وروستیو کلونو کې تر یوې اندازې کړکېچن وو. د امریکا متحدو ایالاتو په اول کې پر چین تور لګولی و چې د دې هیواد د ایجنسیو او شرکتونو کمپیوټري سیستمونه یې حق کړي دي. دواړو هیوادونو په چین کې د تجارت د غیر مناسبو شرایطو په سر هم تر ډېره حده اختلافات درلودل. د چین صدر اعظم تایید کړ چې د دغه هیواد نوی جمهور رئیس به ډېر ژر روسیې ته ځي او دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر وي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ خبری مجله دغلته پای ته رسیږي. دویمه ماشمنۍ خبری مجله